السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رډیو یو ساعته پښتو خبرونې ته خراغلی خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فایق د طالبانو لوري د بشري حقونو د سرغړونو د څارنې د ادامي غوښتنه کوي. په نیویارک کې پرون له جنسیتي اپارتایډ سره د مبارزې په نوم غونډه کې نصیر احمد فایق دا هم ویل چې د افغانستان له ښځو او ماشومانو سره د بشري مرستې نه درېږي.
I urge you all and all Afghan internationals.
دوی وایي زه له تاسو او ټولو نړیوالو شریکانو غواړم چې د بشري حقونو له سرغړونو د څارنې میکانیزم او بشري مرستو ته دوام ورکړي، څو ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې مرستې اړوانو په ځانګړي ډول ښځو ماشومانو ته رسیږي. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ، د یو شمېر هیوادونو سفیرانو، د بشري حقونو یو شمېر فعالانو برخه اخیستې وه. په غونډه کې د افغانستان لپاره د بشري د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویل په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ نه خښته، خو هغه دا ویل چې دا لا رسمن نه دی پیژندل شوی. د روپیه ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر عباس جیلانی سره د یو شمېر نورو موضوعاتو په ګډون د افغانستان په اړه خبرې کړې. جوزف وورل په خپل اکسپانا کې پرون لیکلي په دې خبرو کې د افغانستان او په دې هیواد کې د ښځو انجونو په وضعیت خبرې شوې دي. تر دې مخکې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اتحادیې میغونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي تام ویس سره د افغانستان په اړه بحث کړی. د سیالو اولمپیک په لوبو کې څو کال د افغان لوبغاړو دوی ډلې برخه اخلي، یو هغه چې افغانستان له چین ته تللی او بل هغه یو چې له نورو هیوادونو چین ته روانه شوې ده. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې د مشر اتل مشواڼي په خبره یو سل تیر شنانی را لوبغاړي پرون له کابله هنګروی ته په الوتکه کې تللي. بلور ته د جمهوري نظام پر مهال د اولمپیک کمیټې مشر حفیظ الله ولی رحیمی اسوسییټیډ پریس اژانس ته ویلي دي چې د ولس خزینه لوبغاړو یو ډله بعد افغانستان له درې رنګه بیرغ سره په آسیایي لوبو کې ګډون وکړي. دا لوبغاړي له افغانستانه بهر ژوند کوي. ټاکل شوی ده چې د آسیا اولمپیک لوبې نن د چین په هانروی ښار کې پیل شي. د ایران د بشري حقوقو د څار ډله په چې بناروي کې مشته ده وایي ایرانی ځواکونو پروت سکال قصدن د ایراس کوونکو سرګي او مخ پرخه کاوه او هغه یې ځپل. په ایران کې د 22 کلنې محسامین تربړي نور سره اعتراضونه پیل شول. محسامین د پولیسو په توقيف کې تر وهل او شکنجه ورسې 20% شو او بیا یې پروختون کې څا ورکړه. د ایران د بشري حقوقو د څار ډلې پر راپور کې چې پرون خبر شوې راغلي یوازې د یو سلعته د اعتراض کوونکو په سرو کې د ټپونو نخې ثبت کړې دي. او د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې پولیسو په لزګونو لاریون کوونکي نیولي. د ارمنستان پولیسو پرونو ویل چې اته سرور اتیا کسانې توقيف کړي دي چې د پولیسو د امر اطاعت یې نه کاوه. د ارمنستان اپوزيشن ډلو بیا معلومات ورکړي چې دوه شاوخوا 315 اعتراض کوونکي ورشوي دي. په نیول شویو کسانو کې د ارمنستان د پخواني جمهور رئیس رابط کوچاري نزوې لیون کوچاري هم شامل دي. د ارمنستان د اپوزيشن مشرانو پرون د واقع د صدر اعظم نیکول پاشاناین دلري کې دوه لپاره خپل پلویانو وختل چې لاریون وکړي. اعتراض کوونکي وایي چې دوی به خپل لاریونو ته تر هغه دوا ورکړي چې پاشانیان لواکا لاس نوی اخیسته. وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واوري. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د ملګرو ملتونو په مغونډه کې تور لګولای چې افغانستان تر هغه ورځې او دوی په ځپلو بوخت دي.
پاکستان's first priority is to prevent encounter.
د پاکستان لومړیتوب دا دی چې افغانستان د روانې تر هغه مخه ونیول شي او وځپل شي.
خو په یو نړیوال سټیج د کوم مجبوریت او عامل له مخې پاکستان دې ډول شکایت ته ورسید. افغان کرکٹ ملی لوبډلې لوبیا او مهالویش هم معلوم شول. او دا به هم اوري چې د واشنگتن په منځګړیتوب د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو د دادی کېدو هڅې پیل شوې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سهار مو په خیر. ازادي رادیو آنلاین هم اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ ادرس دی. کولای شي زموږ په پانه ته ولاړ شي او سلیری سات زموږ خبرونه ژوندۍ هلته واوري. د پاکستان سرپرست صدر اعظم وایي تر هر څه مخکې هیواد غواړي هغه تر هاګر وځي پیچې له افغانستان ورزي. انوار الحق کاکړ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې پر افغان طالبانو غږ کړی چې د بریدونو مخه ونیسي. بل لور ته د پاکستان د امنیتي وضعیت په تړاو د خبرو لپاره د اسلام آباد یو پلاوی په کابل کې دی. وایي چې طالبانو یو لړ ژمنې اخیستي دي. تفصیلي په دې راپور کې
د پاکستان سرپرست صدر اعظم وایي د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د یاغیانو بریدونه غندي او باید د حملې ودرول شي. انوار الحق کاکړ پرون د ملګرو ملتو کلنۍ عمومي غونډې ته په وینا کې وویل چې پاکستان د افغانستان لخوا د ورتلونکو ترهګرو په ځپلو بوخت دی.
Pakistan's first priority is to prevent encounter.
The Pakistan lumritob dade chil Afghanistan na da rarawani trahkari makhawuni wul shi wazapal shi. Pakistan la puli pore gaada turisti briduna chi da Pakistan parzit kigi ghandi. Da hamle da tahriki Taliban Pakistan Daish aw nur dal la khwa da Afghanistan la khawri kigi. Muktal la Kabul sara da di briduna da makhniwi la para da hamkari palatakiyo.
Katam Afghan Taliban bia bia wilidi چه چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې په بل هیواد کې بریټ وکړي. خو بیا هم لیدل کیږي چې پاکستاني چارواکي په دشمنه باور نه کوي. په کومه ورځ چې انوار الحق کاکړ په نیویارک کې د خبري د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته کولې، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف تورانی امریکا شخته وویل چې افغان طالبانو له ده سره په کابل کې شمنه وکړه چې د هغو یاغیانو پر ضد په جدي اقدامات وکړي چې د پاکستان امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. د شاغلی دورانی په خبره داشمنه د پنځنبه د ورځې د خبرو پترس کې وشوه چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې وکړي. د دې لیدنې کتنې پر مهال دواړو لوریو همداراس موافقه وکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډې پولې د امنیتي وضعیت د څارنې لپاره به سلام مشورو ته دوام ورکوي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پاکستان دننه د ګڼو بریدونو مسؤلیت منلی دی او اسلام آباد بیا بیا دا خبره کوي چې د ډلی افغانستان ته پناه وړې ده او د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته په پاکستان کې حملې ډېرې شوې دي. افغان طالبان وایي د دې په ځای چې پاکستان نور ملامتوي خپل کورنۍ ستونزې په خپل هواره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس چیلانی د پنځنبه په ورځ د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د پاکستاني طالبانو پر ضد جدي ګامونه واخلي. شاغلی جیلانی په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې ترڅنګ د ترکیې له دولتي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش خراسان څنګه په شمول د ترهګرو ډلو شتون نه یوازې د پاکستان لپاره د ټولې سیمې لپاره د ستر اندېښنې وړ خبره ده.
او ریدل مو چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د ملګرو ملتونو په عمومي کلنۍ غونډه کې دا کړې چې تر هغه لا افغانستان د دوی خاورې ته ورځي او هلته ډېرې ستونزې جوړې کړي. خو اوس پښتنه دلته رامنځته کیږي چې آیا پاکستان له خپلې لمن اور اخیستې او کوم لاملونه دي چې بالاخره په یو نړیوال سټیج پاکستان تر دې کجی تر شکایات رسیدلی. د پښتنو ته د مخکنی ولسي جرګې غړې پخوانی مرسیال البته نذیر احمد احمدزی ازادي رادیو سره مرکه کې ځواب وویل.
مشکلات څه ده؟ دا څنګه منو په افغانستان کې به مختلفې ډلې موجود وي. خو دا موضوع تمر نه واسي دا د نیویارک یا د ملل متحد په یو غونډه کې عادي دا د دوی داخلي موضوع ځکه طالبان پر اتاکې د دوی ډېرې حالې ځلې کړې وي او ډېر کومکونه هرته یو سره کړي وو او ښه تعلقات طالبانو سره لري. دوی باید خپل مشکل په خپل منځ کې سره حل کړي وای. نه چې د افغان ولس او د یو مملکت د بدنامۍ سبب جوړیږي نو په دغه مورد باندې موږ ورته ویلی شو چې همیشه دغه د ماران چې څوک ساتي د هغه مرګ بیا له مار نه وي. نو په دې کې باید دوی ګلونه کې دا د دوی ساختار وو. په دې کې دوی حل ځلې کړې طالبان جوړ کړي دوی وو نو اوس باید خپل مشکل یې سره په خپل حل کړي.
احمد صاحب دا ستاسو خبره د طالبانو ویان هم بیا وخت زبیح الله مجاهد دوی ته کړي و چې خپل داخلي ستونزې د پاکستان په خپل حل کړي. لیکن په داسې حالت کې چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم د جمعې پروس په نیویارک کې دا خبره کوي یو ورځ مخکې تر دې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی د ملګرو ملتونو د غونډې په حاشیه کې له بهرنیو رسنیو سره دا خبره کوي چې په افغانستان کې هم داعش خراسان څنګه فعال ده، هم تحریک طالبان او هم نورې ترهګرۍ ډلې. دغه ترورستي ډلې چې په دې سیمه کې دی او تاسو هم دا تایید کړئ چې دا هڅه ممکن وي څومره جدي ښکاری
وکن کدی ته خاصه پاملرنه ونسی دا نور هم چې دکیږي دا د منطقې لپاره مې خطر جوړېدا دی نو د ما په ان باندې اوس وخت کې باید جامع جهانی په کار سی په افغانستان کې یو مسول حکومت رامنځته کی ترڅو پوری هغه د دې جواب ګو ټول نړیوالو ته ووسیږي
احمد صاحب په خو پاکستان څو ځل د خبرې هم کړې وی چې په هر ځای کې چې د پاکستان مخالفان وي ممکن دوی وځپی څنګه دوی کولای شي چې دا وځپی د پاکستان دننه هم د دوی مشکلات زیات دي او لکه څنګه چې دوی ادعا کوي چې د افغانستان خواته اوړي نو آیا دا خطر شته چې دوی د افغانستان دننه هم عملیات وکړي
دا به هیڅ کوم د سپاسانی تر دا ونسی کولای شي یو بل مملکت کې داخل شي او عملیات پر سر کړي تر هغه وجوهات لري هغه خپل حالات په ایجابي نو سره ته حالات نه رسیدلې چې موږ یو ګاونډي مملکت په بل څه د کورنۍ مشکلات وی او په دا رقم حالات کې هم پیغام نه سي نو د رحمونه تازه کوي او دا رقم زه د ډاډ ولوسونو په خیر نه ګڼم نه دي هم پیغام او مملکو او نه دي ولوسونو ځکه افغانستان پاکستان ولوسونه د نږدې روابط لري او ټول مشکل ولوسونو ته دا په افغانستان کې هم توريږي او په پاکستان کې هم د طالب په نامه او د ټي ټي پی په نامه د پښتنو یا د نور اقوامو مشران ټول دلته لمنځ ځي د لونو ته ځي د غوښ جایدادونو لمنځ ځي نو دا یو غټ مشکل ده نو د دې لپاره یو حل لار ډیره ضرورت ده
د ولسی جرګي البته د پخواني ولسی جرګي پخواني مرسیال نذیر احمد سیاو چې ازادي رادیو سره مرکه کوي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
په غزنی کې د امیر اختیار ریاست چارواکي وایي د تیر په پرتله په دې ولایت کې اوس ډیر شمیر کورنۍ غواړي خپل ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي جزئیات دې راپور کړي
شاخوا ته وشت کلن عبدالبصیر هر سهار د خپلو لکنو په مرسته خپل کارځای ترځي دایدا غزنی شهر په کولای سبسمه کې موڅګرات کوي عبدالبصیر په ماشوموالي کې د پولیو زد ساتکو د نور کولو لامل غزن وهلای نو موړی ل خپل راتلونکو څخه مایوس دی او وایي کاش چې خپل ژوند می په دغه دوه ساتکو واکسینو نه خوړلو موای خراب کړای خو خلک باید خپل اولادونو ته واکسین ورکړي چې ماشومان یې زما په څیر نسی
یو وخت چې واکسین ډیر کم شرایط دې ته مدنو چې خلک واکسین شي نه څوک دومره ډیر د واکسینو په اهمیت خبرو زینیم واکسین کړي دا می حال دی اوس می راتونکو ډیر خراب دی د یو واکسین نه راکولو په خاطر زما ژوند نیم شو
زندگی مونه نیم شو
دا په داسې حال کې چې د غزنی په ډیرای سیمو کې لا هم یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ساتکې نه ورکوي چې ځینې وخت د ماشومانو برخلیک لا ګواښ سره مخ کیږي خو په دغه ځای کې د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي اوس د غزنی په ډیرای سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول زیات سوې دي دوی وایي د دغه ولایت په ډیرای سیمو کې تر دې وړاندې خلکو نه غوښتل چې خپل ماشومانو ته د پولیو یا ګزن ضد واکسین ورکړي خو اوس یې په مخنیوي کې لږوالی راغلی دی په یاد ریاست کې د کتلوي معافیت عمومي مدیر عبدالبصیر ثابت وایي د پولیو په لمنځه وړلو کې موږ خپلې هلې ځلې نه دي سپمولې او تر لرې پرتو ولسوالیو پورې مو خپل ګرځنده ټیمونه لیږلې تر څو ماشومانو ته واکسین ورکړي موږ په کمپاینۍ او روټینګ شکل خپل فعالیتونه کوو هر څوک کولای سي چې لا دې موکې څخه په ګټه اخیستنې خپل ماشومان واکسین کړي د زیاتوي په خوا په غزنی کې ډیرای خلکو نه غوښتل چې خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ساتکې ورکړي خو اوس د هغه خلکو په شمیر کې کمای راغلی دی موږ زیات رد ماشومان درلودل خو اوس دا ستونزه حل شوې ده ځکه موږ د عامه پوهاوي ټیمونه استخدام کړي او خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي
بعض خلک عامه پوهاوي ته ضرورت لري دغوی دپاره موږ انشاءالله عامه پوهاوي دپاره نلته کسان استخدام کړي دي انشاءالله هغوی کار روان کړی ده دغوی یوه لاسته راوړنه چې موږ د ځان لپاره بوډه هغه همدا ده چې زه خپل هلته تللی یم له قومي مشرانو علماو سره مجلسونه کړي دي الحمدلله اوس تر ډېره حده پورې ریفیوزل ماشومان کم سوي دي
د امیر اختیاری ریاست تر څنګ لسی خلک هم له هغه کورنۍ غواړي چې تر دې وړاندې خپل ماشومان ته واکسین ساتکې نه ورکول. غلام رسول د غزنی په پښتون آباد سیمه کې د یوې داسې کورنۍ گاونډی دی چې د کور څلور غړي ګزڼ وهلي. دی په خلکو غږ کوي چې خپلو اولادونو ته د پولیو واکسین ساتکې ورکړي، هسې نه چې اولادونه یې د دې کورنۍ په څیر سي.
باید ټول خلک داسې ورکړي پولیې، دغه شی باید ورکړي. موږ ټولو خلکو ته پیغام دی، ټول خلک باید دا پولیې ورکړي.
د ولسی خلکو تر څنګ دیني عالمان هم ټینګار کوي او وایي مه پرېږدئ چې خپل اولادونه مو د بل د لاس محتاج سي. مولوي ظهور احمد د دغه دیني عالمانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي اسلام دین امر کوي هر هغه څه چې انسانان ورڅخه متضرره کیږي مخنیوی دی وکړي.
د اسلام له نظره ټولو انسانانو باندې دا لازم ده، نه تنها د پولیو بلکې د هر هغه څه چې ټولنه او انسانان تر متضرر کیږي د هغه مخنیوی وکړي.
روغتیا پالان په ټولنه کې پولیو یا ګزڼ یوه خطرناکه ناروغي بولي او وایي د له منځه وړلو یوازینۍ لاره یې د خپلو ماشومانو پولیو ضد واکسین کول دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د واشنگتن په منځګړیتوب د اړیکو د دادې کېدو هڅې روانې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي کله ریاض سره روغه وشي له دې سره به په منځني ختیځ کې وضعیت یو مخه بدل شي. سعودي عربستان هم هیله ښکاره کړې ده چې ممکن له اسرائیل سره یې روابط عادي شي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هیواد یې د یوه تاریخي پرمختګ په درشل کې دی چې په نتیجه کې به یې له سعودي عربستان سره روغه وکړي. د ملګرو ملتو عمومي کلنۍ غونډې ته پرون بنیامین نتنیاهو په خپله وینا کې وویل چې د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ سوله به په حقیقت کې د یو نوي منځني ختیځ ته رامنځته کېدو سبب شي.
موږ د ډیر ډراماتیک پرمختګ په لور درومو، د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د تاریخي سولې په لور. داسې سوله به د عربو او اسرائیل ترمنځ د شخړو له پای ته رسیدو سره ډیره مرسته وکړي. اکثر عربي هیوادونه به هڅوي چې له اسرائیل سره خپل روابط عادي کړي.
په دې ترڅ کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان فاکس نیوز ته په مرکه کې ویلي دي چې ورځ په ورځ له اسرائیل سره اړیکې نږدې کیږي او دا لومړی ځل دی چې واقعي او جدي خبرې روانې دي. اسرائیل درې کاله مخکې د سعودي عربستان له دوو متحدانو او گاونډیو هیوادو متحد عربي امارات او بحرین سره د اړیکو د دې کېدو تړون لاسلیک کړ. د امریکا متحد ایالاتونه په دې لټه کې دي چې د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ داسې تړون لاسلیک شي چې له مخې سعودي عربستان د امریکا د دفاعي تړون په بدل کې له اسرائیل سره اړیکې عادي کړي او واشنگتن لري یا سره د ملکی اټومي پروګرام په پراختیا کې مرسته وکړي. همدارس د فلسطینی دولت ته جوړېدو په لور پرمختګ وشي. د اسوسییټډ پریس اژانس په باور هر راز دا ډول موافقه ممکن له خندونو سره مخامخ شي ځکه چې ریاض له فلسطینیانو سره د سولې په خاطر فشار راوړي او د نتنیاهو حکومت د اسرائیل په تاریخ کې تر ټولو سخت دریځ ښکاري. راپورونه مرکه او اوریدونکي
کندهار کې مخکې لدی چې په کندهار کې د انزورو د باغونو د وچېدو د غواخ پاړه باندې راپور ته خبر کم بیا لا بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه مطالب خبره کړي. لنډیز یو
ډیپلوماټ خبرونه پرون د افغانستان په باب په یو لیکنه کې د داعش په وړاندې د مبارزې په برخه کې ازبکستان مهم هیواد بلل دی. د لیکنې په پیل کې راغلی تاشکند واشنگتن ته له طالبانو سره د غیر مستقیمو مذاکرو او په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګه د زیاتیدونکو نفوذ په وړاندې د مبارزې لپاره د تعامل وړاندیز کړی دی. لیکوال وایي په داسې حال کې چې د اسلامي دولت ډلې خطر په زیاتېدو دی، له طالبانو سره د ازبکستان نږدې اړیکو د واشنگتن لپاره تاشکند په یو مهم ستراتیژیک شریک بدل کړی دی. د ډیپلوماټ په لیکنې کې ولولو د امریکا د متحده ایالاتونو پالیسي جوړونکو په افغانستان کې دیره د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګه د ظهور په باب سخت اندېښنه شولې ده. خو امریکا په 2021 کال کې له افغانستانه تر وتلو وروسته نه غواړي په افغانستان کې په پوځي لحاظ بیا شکیل شي ځکه نو په دې باور ده چې له ازبکستان سره له خپل پخواني شراکت په استفاده سیمه ییز اندېښنې په بامفهومه ډول لرې کړي. لیکوال زیاتوي لکه چې طالبانو د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړي، تر ډیره هڅه کړې چې په ټول افغانستان کې پر افراطي ډلو کنټرول ولري. خو د لیکنې له مخې تر ټولو لوی افراطي ډلې یعنې د اسلامي دولت ډلې د طالبانو د راپرځولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړې دي. بل لوري ته یې د ازبکستان په ګډون د افغانستان شمالي هیوادونو ته هم خطر پیش کړی دی. د ډیپلومات په لیکنې کې راغلي په لومړیو کې د طالبانو هڅې تر ډیره د افغانستان په ختیځ کې د امن پر ټینګښت متمرکز وي، او د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګه وتوانېدلې چې د افغانستان په شمال کې نفوذ وکړي. دا کار د دې سبب شو چې دغه ډله د 2022 کال په اپریل او می میاشتو کې پر ګاونډیو هیوادونو ازبکستان او تاجکستان راکټي بریدونه وکړي، او په دغو بریدونو کې د ازبکستان پوځي تاسیسات هم په نښه شوي وو. د مقالې له مخې ازبکستان له لوی سره د پخوانی شوروي اتحاد تر ننګېدو وروسته له مذهبي افراطیت سره مبارزه کوي، او پر مشکوکو افراطي کسانو د تاشکند فشارونه د دې سبب شوي چې له ازبکستانه بهر ګڼ ازبک ټبره وګړي له افراطي سازمانونو سره ملګري سي. لیکوال وایي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه هم له هغو سازمانونو ده چې په خپلو لیکو کې د نورو وګړو تر څنګ د ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان اتباع هم ګمارلی دي. د هند فرست پوسټ ورځپاڼې په چین کې د آسیایي مسابقو په باب لیکنه خپره کړې چې د شنبې په ورځ رسمن پیلېږي، او طالبانو له افغانستانه یوازې نارینه ورزشکاران ورلېږلي خو ښځینه ورزشکاران له بهره ورته راځي. د فرست پوسټ په لیکنه دا لیکلي چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، لومړی آسیایي مسابقې دي چې د افغان ورزشکارانو دوې ډلې پکې برخه اخلي. یوه ډله له افغانستانه ورغلې ده چې 130 نارینه ورزشکاران پکې دي، له هغې هېواده چې ښځې پکې د طالبانو لخوا له ورزشي فعالیتونو منع سوي دي. بله ډله له افغانستانه بهر تر زرغون، سره او تور بیرغ لاندې ورزي چې 18 ښځینه ورزشکارانې به پکې وي. د لیکنې له مخې طالبانو له تفریحي پارکونو، عمومي حمامونو او کار نه د ښځو په منع کولو سره ښځې له عامه ژونده حذف کړي، او په رسنیو کې هم د هغوی د فعالیت ساحه محدوده کړې ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
او کندهار د انزورو باغونه هلته د وجودو غواخ سره مختی باغلرون کې وای د سیمه وب تر 300 متره پورې خته شوی، او کده بخار سیستم یې جوړ نشي نو زورګونه جری په باغونه وی لتندې وچی.
د کندهار د شاولې کوټ ولسوالۍ د باختو کلی هغه سیمه چې د انزورو لوی برخه باغونه لري. دلته باغلرونکي دا مهال د خپلو حاصلاتو په راټولولو او وچولو بوخت دي. انزر د شاولې کوټ ولسوالۍ د اوسیدونکو مهمه اقتصادي سرچینه ده، خو د وچکالۍ له امله اوس خلک خپلو باغونو ته اندېښمن دي او وایي که اوبه ورته ونه رسېږي نو باغونه به یې له تندې وچ سي.
زما نوم بشیر احمد دی. که د کال دغه انزورو ته ګورو، دغه د انزورو کار مه دی، د انزورو ما سوا بلنه دلته خواریسته نه شیسته. دغه یو کال بل کال د انزورو ته ګورو، هغه دلته د اوبو د کمی دی، برمی او برمی مو وچ سي. د حکومت سمنده یله د جدا برمی مو راپاله کې څه شر سره وکي، بندونه را جوړ کیو.
کروندګر وایي تیر کال د سختې ګرمۍ له امله یو شمېر باغونه وچسول، خو سږ کال یې د باغونو د ژغورلو لپاره درانه لګښتونه کړي. آن په ځینو سیمو کې تر 300 مترو ژورې ساګانې ایستل سوي، او 2 کیلومتره لیرې په پایپونو کې تر باغونو اوبه رسوي.
نیم مینه کې بلادې د شاولې کوټ ولسوالۍ د باختو په کلي کې وسیږم. نو زموږ برمی چې دی، زموږ وطن ډېر وچ دی، برمی مو 300 درې نیم سوه څلور سوه وهلې دي. نو دا که دا اوبه نور یې کښته سي، د دې شاول کوټ ولسوالۍ دغه انځر دي یو کال بل کال موږ ورته ګورو، نو نور هم ورسره تړلې ده چې دا اوبه کښته سي، زموږ باغونه وچ سي، زموږ آینده خراب سي. نن دلته موږ یو پاپریکا لرو، نه یو بل شی لرو، نه یو مکتب لرو، معنی هېڅ شی وروره نه لرو. بیا موږ ته یو وندونه راوتړه سي، یو ولې راکار سي.
د کندهار و راخوا په زابل او روزګان ولایتونو کې هم د انزورو باغونه له وچېدو سره مخ دي او هلته هم خلک د اوبو له سخت کمر سره مخ دي. سوداګر وایي سږکال کروندګرو د انزورو په باغونو زیات لګښتونه کړي چې له امله انزور په لوړه بیه خرڅېږي او پر بهرني مارکیټ یې منفي اغېز کړي. د انزورو یو سوداګر محمد اشرف وایي د خپلو مالونو د ساتنې لپاره سړي خونینه لري او اړ دي چې په ګرانه بیه رانیول سوي انزور ارزانه خرڅ کړي.
او دا خلک اوس هم سودا کوي ډېر سره خوش دي. په دې خاطر چې په هندوستان ته اول سر مالونه ولاړ شي هغه رنګ بایلي هغه په دې قیمت خرڅېږي نه هلته چې دلته چې هلته خرڅېږي نه د هندوستان لخوا بازار موږ ته رامعلومېږي چې هلته ووځي دلته انزور ګران دي که هلته نه ووتله دلته انزور چټېږي. خلک هم خوږ وي باغ والا هم خوږ وي ټوله خوږ وي. دغه مالونه چې اوس موږ را نیولي دا پرته چې دي دا تقریبا 40,000 to 22,000 to 23,000 په بازار کې بیا دا قیمت هلته دونه نه دي 15,000 to 18,000 دا قیمتونه دي. بازار کې بزګران چې دي هغه لوړ خرڅي ولي خو دوی خوږ دي وبر مې ورو 3 سانتي متره ولي وبر مې 40,000 to 1,000 کېږي هغه ګای 15,000 اوبه وکړي بلد ناکام وي.
د کندهار د اقتصاد ریاست مسولان وایي هڅه کوي د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د باراني اوبو د مهار لپاره چکډمونه جوړ کړي چې یوازې په تیر کال کې د بیلابیلو موسساتو په مرسته 20 چکډمونه جوړ کړي دي. پای نی وخت کې د کرهنې د برخې کارپو انجنیر مسعود شاه احمدی وای د اوبو د کم مصرف لپاره باید کروندګر د دودیز کرنې پر ځای عصري کرنې ته مخه کړي چې دا د اوبو د سپما او حاصلاتو پر زیاتوالي زیات اغیز لري.
نو موږ کروندګر ته وای چې د دې بدیل ست د دې حل لار ست هغه څه شي چې دا اوس په ټوله نړۍ کې د ډریپ سیستم څخه کار اخیستل کیږي یا د څاڅکي سیستم دی یا پیپي سیستم زموږ بزګران ورته وای چې دا ډیر ګټور دی. د پیپی سیستم اساسي ګټه دا ده چې مثلا ته په یو برمه باندې مثلا یو جریب یا دوه جریب مځکه وبوې کچیر ته پیپی سیستم جوړ کې پاغه سره ته لس جریب وبولې سي یا ته یو مځکه په اډیو بو سره په لس ورځې وبې ولې په پیپی سیستم سره ته کولای شي چې په یو ورځ وبکه.
بلخوا د کندهار د سوداګری خونی مسولین انزر د هیواد د صادراتو یو مهمه برخه یادوي چې د دې په وینا ګټه د سوداګرو او کروندګرو ترڅنګ د پروسس په برخه کې لسګونو نورو کسانو ته هم رسیږي. د دغه خونی مرستیال انجنیر عبدالباقی بنا وایي تیر کال له کندهار د 14 میلیونه ډالر په ارزش 15,000 ټنه انزر بهر ته صادر شوي.
موږ درې قلمه ډېر خاص قلمونه لرو چې موږ پر هغه حساب کوي چې هغه انګور دی انار دی او انزر دی. نو موږ غټ قلم چې دی هغه انزر دی 15,000 ټنه یا 15,000 ټنه دا خپل هر ټنه په اصطلاح 4 ټنه تازه انزر کیږي. نو که 15,000 ټنه هغه 1,00,000 ټنه دی در دی هم بالا دی ولی انزر تازه مصرفیږي نور ولایت ته هم ځي او خپل په کندهار کې هم ډیر مصرفیږي او وچ انزر هم مشتلور جش ولایت ته کندهار څخه ځي هغه نور ولایت کم چی انزر نه لري.
د کندهار د کرهنې ریاست د معلوماتو لمخې د غولایت په شاولی کوټ نیش او خاکریز ولسوالیو کې د انزورو باغونه ست چې هر کال 150,000 ټنه حاصل ورکوي خو ساش کال به د دوی د اټکل لمخې د وچکالی لامل دیش سلنه کم وي.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب په لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15,000 نوي
او 1,000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساته ژوندې خبرونه لري په ټولنیزو رسنیو هم څارل شي. او د چین په سیاسي سالیو کې د افغانستان کرکټ الف لوبډله نیخ په نیغه په منځلوب یا کوارټر فائنل کې لوبي کې چې سیالي د سریلانکا لوبډله ده. د دې وړاندې په یادو سیالیو کې د افغانستان کرکټ لوبډلې د شتون او نشتون په تړاو بیا لابل راپورونه خبرو شو خو د کرکټ آسیایي شورا تایید کړي چې افغان لوبډله په یادو سیالیو کې برخه ولري. افغان کرکټ بورډ ورته لوبډله هم اعلان کړي جو زیاتې په راپور کې.
د کرکټ آسیایي شورا د خبر لمخې د افغانستان الف لوبډله به د چین په آسیایي سیالیو کې برخه ولري او په منځلوب یا کوارټر فائنل پړاو کې به د سریلانکا لوبډلې پر وړاندې سیالي ترسره کړي. د افغانستان ترڅنګ کوارټر فائنل پړاو ته د هندوستان، بنگلاديش، پاکستان او سریلانکا الف لوبډلو هم نیغ په نیغه لار موندلې چې نیمه پایلوبې ته د رسیدو لپاره به افغانستان او سریلانکا سره سیالي وکړي. دغه راز په کوارټر فائنل پړاو کې به د پاکستان، هندوستان او بنگلاديش الف لوبډلو سیالان د یادو سیالیو د لار موندنې د پړاو تر بشپړې دوه وروسته څرګند شي. د لارمندنې په پړاو کې د پیاوړو لوبډلو د نشتون له امله ګمان کېږي چې یادې لوبډلې نیمه پای لوبې ته ورسیږي. په خبر کې ویل شوي دي چې افغانستان به د اکتوبر په 4 نیټه د سریلانکا پر وړاندې سیالي ترسره کړي او د دې سیالیو پای لوبه به د اکتوبر په 8 نیټه ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ویل شوي چې افغانستان به د لارمندنې په پړاو کې له چین، کمبودیا او مغولستان هیوادونو سره تر سیالیو او بریا وروسته د کوارټر فائنل پړاو ته رسیږي. خو د یادو هیوادونو د لوبډلو د نه حاضرېدو له امله افغانستان نیغ په نیغه یاد پړاو ته رسېدلی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې د اعلان پر اساس په آسیایي سیالیو کې به ګلبدین نایب د افغانستان الف لوبډلې لوبډل مشري کوي او محمد شهزاد به مرستیال لوبډل مشر وي. د چین په آسیایي سیالیو کې افغانستان په لومړي ځل په 2010 زیږدیز کال کې برخه اخیستې وه چې په پیلوبه کې د بنګلادیش پر وړاندې تر ماتې وروسته د سپینو زرو مډال ګټلی و.
او اوس راوګرځېدو راورسېدو البته د خبرونې نیمایي ته د خبرونې دویمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیزه خبرونه تاندې څنګه خبريږي خو لا هغه وړاندې په کابل کې شپږنیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق له طالبانو لوري د بشري حقوقو د سرغړاونو د څارنې د ادامي غوښتنه کړې. په نیویارک کې پرون له جنسیتي اپارټاید سره د مبارزې په نوم باندې کې نصیر احمد فائق دا هم ویل چې د افغانستان له خوځو او ماشومانو سره د بشري مرستې نه دري. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ، یو شمېر هیوادونو سفیرانو او د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو هم برخه اخیسته. بلغاړي بیا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر په نیویارک کې د پاکستان د بهرنۍ چارو له سرپرست وزیر سره کتلي دي. جوزف بورل په خپل اکسپانډ لیکلي هلته یې د افغانستان په تړاو د ډېر شمېر نور مسایلو په ګډون د نجونو او ښځو پر وضعیت هم خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی سره هم په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی په نیویارک کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي تام ویس سره هم کتلي. د آسیا د اولمپیک کلوب کې څو کال افغانستان د افغان لوبغاړو دوی ډلې برخه اخلي. یو لوبډل چې له افغانستان ځي او بل هغه چې ولس خزینه لوبغاړي پکې دي له نورو هیوادونو راځي. ولس خزینه لوبغاړي بل درې رنګ ملي بیرغ سره په آسیا لوبو کې ګډون کوي. د ایران د بشري حقوقو د څار ډلا چې پنارو کې میشته د وایي ایرانی ځواکونو پر اوسه کال قصدن د اعتراض کوونکو سترګې او مخبن خکاو او هغه یې وځپل. په ایران کې د 2 کلنې مسامې ترمنې نو سال ته اعتراضونه پیل شول. د څار ډلې ویلې دي چې یوازې د 133 اعتراض کوونکو په سترګو کې د ټپونو نخې ثبت کړي دي. او د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې پولیسو په لزګونو لاریون کوونکو نیولې. د ارمنستان پولیسو یشمیر سلور اتیات نه خودل دي. خو د ارمنستان اپوزیشن ډلو بیا معلومات ورکړي چې تر اوسه شاوخوا 350 اعتراض کوونکو نیول شوی. هلته د صدر اعظم نیکول پاشانیان د لری کې دوه په پار اعتراضونه اپل شوی. مننه چې را سره وې او سم لژنې سره سم تاندې څنګه د ازادي رادیو مزه خبرونه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. اله دا خبر یو ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دیونې په خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې د 1402 کال په کانکور کې د ګډونوالو شمیر کم و. د طالبانو حکومت د ازموینو د ادارې لخوا اعلان شوې شمیرې ښیي چې د 1402 کال د کانکور په ازموینه کې څه باندې 80,000 کسانو ګډون کړی و. خو د تیرو کلونو په پرتله چې د کانکور د ګډونوالو شمیر پکې تر 2000 رسیده، سږ کال د کانکور ګډونوال کم و. په پیل کې په دې اړه یو راپور لرو که تر پای را سره وي نور مطالب به هم واورئ. د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې د 1402 کال د کانکور پایلې اعلان کړې چې 4204 تنو پکې ګډون کړی و. که څه هم د طالبانو حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقانی او د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د کانکور د پایلو د اعلان په مهال ادعا وکړه چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کانکور ګډونوال ډیر و، خو د ګډونوالو د هغو شمیرو له مخې چې په تیرو کلونو کې د ازموینو د ملي ادارې لخوا اعلان شوي ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سکل د کانکور ګډونوال ډیر کم وو. د ازموینو د ملي ادارې د اعلان شویو شمیرو له مخې په 1401 کال کې 1340 زره، په 1400 کال کې 1380 زره او په 1399 کال کې 200 زره کسانو د کانکور په ازموینو کې ګډون کړی وو. د پوهنتونونو ځینې مخکینی استادان او د کانکور ګډونوال په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د کمښت لاملونه بیلابیل بولي. د سګنی کانکور یو ګډونوال ریحان احمد زی وایي دا چې سکل نجونې د کانکور په ازموینه کې نه وي او ورسره د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی، ځکه د کانکور ګډونوال هم کم و.
سکل په کانکور کې زموږ خویندې ګډون نه و کړی چې دا واقعا د تاسف وړ خبره ده، او دې تر څنګ یو شمیر اقتصادي ستونزې دي چې باید شاګردان آمادګي نه و تعقیب کړي نو کانکور کې ګډون نه شو کړلی.
سین الله سیال چې تیر کال د کانکور په ازموینه کې بریالی شوی وای، روان وضعیت ځوانان بیا انګیزې کړي چې له امله یې په کانکور کې ګډون کم شوی او انډیرې له بریالي کېدو وروسته هم پوهنتونونو ته نه ځي.
زمون ډیپارټمنټ تقریبا 90 نفر کامیاب شوی وال او لدې جملې څخه ووښنه نفر سبت نام کړه او ووښته کشن نفر چو زمون ټولګي تر اتلال او په شلو محصولونو کې تقریبا اوس 15 محصولین پاتې دي، او شاید دا سو لاملونه ولري، یو دا چې اقتصادي لاملونه دي او بل طرف ته دا سی او پس پازا حاکم شوی دا چې دلته د پانتون محصول چې دغه اهمیت نه لري، یعنی کار اهلی کار ته نه سپرل شوی، او د پانتون محصلین هم ډیر پریشان کړي دي ځکه که دوی د پانتون څخه پاره هم شي نو دوی ته په خپله برخه کې کار او دنده چې د هغه نه پیدا کیږي، نو چې دوی ته په خپله برخه کې لپاره هغه وروسته کار او دنده پیدا نه شي نو بیا د پانتون ویل څه معنی.
د پکتیا پوهنتون پخوانی استاد جانداد جهانی د زده کړو په اړه د چارواکو غیر مسوله څرګندونې او زده کړو ته ارزښت نه ورکول د دې لامل بولي چې وړو زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا کم شي. ښاغلی جهانی ازادي راډیو ته وویل
د تیرو کلونو اعداد او ارقام ته وکتل شي په واضح ډول باندې لیدل کیږي چې طالبانو له حاکمیت سره د کانکور په ګډونوالو کې بنیادي توګه باندې کموالی راغلی. په د طالبانو له حاکمیت څخه مخکې وختونو کې شاوخوا 2000 یا تر 2000 پورته ګډونوال موږ درلودل په کانکور کې، ولې تیرو دو کلونو کې دا تعداد په بنیادي توګه باندې کم شوی دی؟ لکه د طالبانو د حکمیت په لومړي کانکور کې شاوخوا 1400 نجونو والکانو ګډون درلود، سې د تیرو کلونو یعنی 2000 ګډونوالو په نسبت باندې یو ډیر کوچنی رقم دی، او سخ کال له بده مرغه سي د انجونو هم په کانکور کې ګډون نه درلود، یوازې 90 کسانو په کانکور کې برخه اخیستې وه. د ما په نظر باندې د دې بنیادي عوامل یو خو د زده کړو بې ارزښته ګڼل دي، لکه مثلا په افغانستان کې په اوس وخت کې د عصري زده کړو په اړوند باندې غیر مسؤلانه څرګندونې کېږي، لکه مثلا یا زده کړې مبح بولي یا مهمې نه بولي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر انید احمد مویلی و هر شی چې ډیر تخریب کړی وي، ډیر ورانه کړی وي، هغو ته مثلا لوړ امتیازات ورکول کی. همدارنګه اقتصادي وضعیت زما په نظر باندې یو بل فکټور د اوس وخت د افغانستان یو لوړ اقتصادي جمعیت یا نفوس د فقر پر خط لاندې ده، نو دا به د معنا باندې سي د ورځې لپاره په کافي اندازه باندې د غذا نه سي دوه وخته غذا نه سي تهیه کوله، نو کله سي په یو هیواد کې د خلکو بنیادي ضرورتونه پوره نه وي طبیعي ده. هلته اول خو خلک علاقمندي نه لري سي زده کړو ته ادامه ورکړي، دویم دا د سي نه شي کولای، مثلا خلک هغه یو محصل سي د کورنۍ سرپرستي م لري او کورنۍ د غذا او د ډوډۍ پیسې نه لري، نو څنګه به وکولای سي هغه تمویل او سپورټ کړي؟ یعنی زما په نظر باندې موږ کچېرې د تیرو کلونو ارقامو ته وګورو یا اوسني وضعیت ته وګورو، موږ د یو زوال په مسیر باندې روان یو، نو په راتلونکو کلونو کې ممکن تر دې هم د کانکور د ګډونوالو تعداد کم سي. نو د افغانستان د مسلکي زده کړو په اړوند باندې موږ نشو کولای ډېر خوشبینه اوسو.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد عبید الله ورداغ وای ډیر ځوانان په دې نیت لوړې زده کړې کوي چې په راتلونکي کې په هماغه څانګو کې کار وکړي. خو د نوموړي په خبره دا چې اوس په مسلکي بستونو کې هم طالبان خپل وسلوال ګماري او هغوی ته لومړیتوب ورکوي، له دې امله د کانکور د ګډونوالو شمیر راکم شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د زده کوونکو انګیزه له منځه تللې ده او دوی د زده کړو لپاره کوم انګیزه نه لري او کوم مثبت تصویر د دوی سره نشته دی چې زده کړې د څه لپاره باید وشي. په عموم کې تاسو ګورئ چې په تیرو دوو کالو کې د علم د روا او ناروا په هکله باندې بحثونه کېږي چې دا په خپله باندې خلکو ته او زده کوونکو ته په یو ډول باندې ښایي چې یعنې کوم کار چې تاسو کړئ، کوم زده کړې چې تاسو کړئ، دا دومره ډېرې د ارزښت وړ نه دي او تر اوسه پورې د دې روا بودن او ناروا بودن هم معلوم نه ده. په تیرو دوو کلونو کې چې کوم ټاکنې کېږي، کومې مقررې کېږي، هغه ټول داسې کسان انتخابیږي او داسې کسان مقررېږي چې هغه اکثریت زده کړې نه دي کړې او یا د زده کړو په هکله باندې هر اقل هېڅ معلومات نشته دي. نو خلکو ته دغه ښودل کېږي که یو څوک زده کړې هم وکړي نو نتیجه به یې هغسې نه وي لکه د دوی چې څنګه تمه ده.
ښاغلی وردګ ادعا کوي که د زده کړو بهیر او ارزښت نه ورکول په همدې ډول دوام ومومي، په راتلونکو کلونو کې به د کانکور ګډونوال نور هم کم شي. په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د کمښت په اړه د طالبانو حکومت د ازموینو د ملي ادارې ویان نسیم ګل سهار د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په کانکور کې د ګډونوالو د کمښت په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کېږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پوهنتونونو لسګونو استادانو دندې پرېښي او بهر ته تللي، همدا ډول د نجونو په زده کړو بندیز لګېدلی او ورسره طالبانو په ډېرو مسلکي بستونو کې خپل کسان ګمارلي دي چې له امله یې د افغانستان تحصیلي سیستم له ګڼو ننګونو سره مخ شوی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبتنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کېږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسې نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسې ته تشریح کړي او تاسې بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلي بولي. د نوموړي په وینا ډیر په هنتونونو له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغښتونکو د ټافل او آیلس نمرې هم غواړي چې کاڅو کې ونه لري په لومړي ګام کې لا سکالرشپ څخه محروميږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي په دغه امتحانونو کې بده هر پانتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلس دي وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي په آیلس کې معادلې دومره نمرې په کار دي دغه امتحان ضرور دی شرط لیکلی که د چاس چا دغه امتحان نه ورکړي دا نمرې نه اخیستې معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیک گراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده او د دوی سوشل بیک گراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډیر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې ولې دا په اجتماع کې څنګه دی دا کوم فعالیتونه لري نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي د دې په څنګ کې باید دوی یعنې په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فول برایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوه خورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي اپلیکیشن څنګه په درست شکل څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادان څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ په څلورم کې به کامیابیږئ لارې درته پیدا کیږي او ځکه نو اول شرط دی کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتنم هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابت کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز یې سي دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی دوی ډېر ښه هغه لري دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه تلفات ډېرو یا زلزلې متواترې دي دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه ادارات سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په ډیره په زړه پورې مسله وي.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
په افغاني ټولنه کې له ماشومتوبه هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې غنی د کور کارونه یوازې باید خزي وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوی شوی ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه تلاس نه وروړي او د خپل ستونزو د حل په خاطر په خزینو پټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق
ملیحا او غلام سید حیران په هم دی اړه ته غیدلی
د کور خرمه سی معمولا مختص په سیمو کې د کور مربوط کی یا د خزو مربوط کی ها کار نه مان دی کړي ځکه موږ ته کلی کې وسو هلته دا دود نه د سیناری نه دی مثلا یا لوخي و منځي یا د دی ګوخلی یا د بل کار وکړي هلته کڅوک دا کار کې په دا کور کې نورې خزي ورته بیا داسې وایي سی مثلا دا د خزي غلام دی یا د خزي خدمتگار دی دا ټول شین سره یو ځای شوی او د دې مخې نیولې د څوک دا کار وکړي
زموږ کور کې ټول کارونه موږ یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي ځکه چې کورونه هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي دا کارونه د ښځو مربوط کی یعنی سړیان باید د کور کارونه کړي او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونه کې ځان ته لوی شرم ګڼي
وسنی ځوانان چې کنه هغه ډېر شان ځان لپاره شرم بولي چې د کوي لکه یو له هغه نو ممدغه د پخلی د کولیا د کور کارونو کې د خزو سره مرسته کول دي اما دا بالکل غلطي مفکوري دي چې مونږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو ولې هغه څوک دي زمونږ مور دي زمونږ پلار دي کچیرته هغه په سخت مشکلاتو کې وي نو مونږ سره مرسته کول دا زمونږ په واجب دي
دا یو خصوصي په هنتون محاصل احسان الله وای ډیر کله داسې پیخیږي چې په کور کې څوک نه وي نو په کار د چ په داسې وخت هم ځوانان خپل ځان ته څو کولای شي
په ځینې وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پخې تر څو پورې ځان خپل کارونه ترسره کوو زه محاصل یم او تر یو څه وخت ما په لاله کې هم تیر کړل په هغه وخت کې ما ته احساس شوی ده و دې څخه مخ کې زمون مثلا په کور کې کله چې زنانه نه ما په خپل ځان لپاره اشپزي کړې ده همدارنګ په داسې وختونو کې ما د لپاره خپل کالي سره کړی کالي مو وینځلې دي ځان لپاره مو ډوډۍ خوراک لوخ یار سره تیار کړی
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په خزو پورې تړي خو کله چې خزې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی
کور کارونه نه مې زده دي نه کوی سو د کور کارونه دی موږ ته سړیان ته نه کېږي ښځې کوي
دا چې کور کې خپله کار نه کوي مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي یا تاته ډوډۍ څوک پخوي
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږی کرام سترګ څوک راشي او نه کېږي وږی سو بیا هوټل ته دکان نه بچه اخلم بیا خورو
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي
ډېرې کسانې نزده کوي او د نزده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي سینما اړتیا نه ورته پیښېږي خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنهایي یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللي یا په اتاق کې تنها کېږي هغه وخت بیا ورمعلومېږي دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي زه له هغو خوړو ډېر خوند اخلم چې په خپله یې پخه کړم یا زحمت باندې وباسم ښایي یو علت یې دا چې دا زحمت ځان ته خوند لري
سمدځای زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي نو د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماڅه وکړي یا زده کړي بل خبر دا نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې مجبور دي چې تنازع ونډو کې یا په اتاقونو کې اوسي کې یا مسافري کې اوسي که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار د هیڅ فرق هم تقریبا نه لري بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دی پېښ شوی چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یوګي یا تګي پاتې شوی وي
مثلا داسې وخت راغلی داسې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چېرته تللي و خپلوانو کره بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاراوه یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوسې که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دوی ډېر فرق لري خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه د زده وږی پاته سوی یم یعنی ما ته په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک وکه به نه و ما په خپله کولی شوی چې هغه دیګ وکومه یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم لکه کالي وتو کول یا کالي پرې منځل که څه هم کالي پرې منځل ما خوښېږي نه خو مطلب زده مې دي
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو واورېدې اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي د ځوان په هیله یې مل خمر نومېږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي
زه
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل میرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي، او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کولو وس به نه رسیږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی، او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي.
کراته وای چې خپل هم په کور کې کار کوي؟
کله چې کور کې وم او دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم، یا ځان ته چای پخولی شم، یا اوبره تر اخیستلی شم، بیا په بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کړم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې له ماله وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایي، اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو، یا نه مې کول، یا د لټۍ له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی، او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی، او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی. نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنې دا ضرور نه ده چې ښځه دې اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نارینه دې هېڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول، بل کار کول، نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی، او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته مویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوې، او کالي به مینځې، او بستره به ټولوي، بل کار به کوي، او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبرې ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي، یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څو؟
نه، برعکس، ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم، او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم، او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو هغه کار ښه وي، نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرېنښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دې وکړي چې دا څومره بده ده چې سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه. نو یو ویښ وجدان چې وي دا کارونه بیا ډېر سړي ته اسانېږي. خو زه پوهېږم مثلا اخلی پخلی چې دا بیا زده کړه هم غواړي، نو دوی کولی شي له خپلې مور سره، له مېرمنې سره، له خور سره کښېني، یوه ورځ دې ورسره پیسلا د شاګرد په حیث کار وکړي، بله ورځ کولی شي چې خپله پخلی وکړي، یا یوه ورځ دې ورسره کښېني چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي، دغه جریان دې ورځ ورسره تعقیب کړي، بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي، یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي. نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي، اسان کار دی، فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي.
درنو اوریدونکو، د کور د کارونو زده کول شرم نه، بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګه د کور په کارونو کې له مور، خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي. درنو اوریدونکو، د تانې څنګه دا خبرونه هم دلته پېته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.